دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زن ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هېوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتېرو د ترین تم کېدو یا وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبان دا ردوي چې ګنې د دوی رژیم د په قصدي توګه څوک په نښه کړي وي.
دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟
په کونړ کې خلک له بې وزګارۍ او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري.
د افغان جاپان روغتون هم تقریبا ډېر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود، کوم هغه اساسي دواګانې چې کوم د کووډ لپاره دي هغه موږ روغتون کې نه لرو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس دی. ونې زه خبرونه کې مو دا مسله چې د طالبانو حکومت نجونو او ښځو ته خپل حقونه ورکړي څېړلې ده.
تېر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وایي، حالانکه چې موږ ښځو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو دپاره مبارزه کوو، موږ بیا داسې فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي طاقت نه لري.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
امریکا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قصدي وژنو په اړه اندېښنه لري. په ننګرهار کې ترافیکي پېښې 9 تنه مړه کړي او د ترکیې ولسمشر د وژنې پلان شن شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ته ژور اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تریتم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او شل نور هیوادونو پرون شنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي ادعا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو له اعلان سره په ټکر کې ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوار سیمه کې له بل موټره واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشره لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لار کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دی. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام کې سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او ای ان جی سره لوبیږي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو دسیسه څو شېبې مخکې له دې کشف او شنډه شوه چې نوموړی په سارت ښار کې وینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یوه پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی و. لزګونه زره تنو د اروپا په بیلابلو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. تر 3000 ډیر کسان پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اعتراض په دود راټول شول. دا پرله پسې دریمه شنبه ده چې هغوی د کورونا وبال کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره کوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ډلټا بڼې له خپرېدو وروسته بندیزونه ډیر شوي. د جرمني په څو ښارونو کې هم لزګونو زره کسانو مظاهره وکړه. په جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې یوازې هغه کسان رستورانونو، کلتوري مرکزونو او ډیرو پلورنځیو ته ننوتای شي چې یا یې بشپړ واکسین کړی وي یا یې تازه کورونا تیره کړی وي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي پخوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالۍ د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. پاپ فرانسیس پرون د یونان په پلازمینه اتان کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل:
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوې، کله کله تړلې او ناهمغږې ښکاري. پخوا به ایډیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک عیسویانو مشر دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون زرګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله راګیر پاتې دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولان پر سرحد یې مخه نیول شوې ده.
خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل. رازو راپورونه ده. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا هم وژل کېدو د داو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیې کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خپره کړي، په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په اعلامیې کې دغه راز د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې په خپلو لیکو کې د بخښنې خپور شوی فرمان په سم ډول عملي کړي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که څوک دغه ادعاوي کوي نو اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکنی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخښنې سره ټکر کړه. د نړۍ د لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوي دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي طرف ګڼي دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته دی راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په هغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مشت د سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخوانی امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په پپا ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد پاتې کیږي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرین هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي د کووید 19 ناروغي د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. دغه ډاکټران خبرداري ورکوي چې د روغتیایي تجهیزاتو د کمبود او په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کې دو سره به د کورونا وبا په چټکۍ سره په افغانستان کې سرایت وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او ټاکل شوی د یونیسف او کډوالۍ د نړیوال سازمان په همکارۍ دغه کمپاین ولایتونو ته وغځوي او دغه راز په ولایتونو کې هم د کووید 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه به بیرته پرانیزي. خو دغه راز له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. نور په دې رپورټ کې
نکده پینزه میاشتی مخ که ده قاسم اتویشت کلنه مرمنه پا کرونا ویروس لخته که دو وروسته پا افغان جاپان روختون که ده اکسیجن ده نموجودیت لعمله مرشوه. اوسوایی ده کرونا ویروس ده دریم چپی لخبری دو اندیخ منده زکا پا وینایی خواهی زیادش میرنوری کرنه ده بیر پا تغیر که نوی.
هر کس کمه
په کوم ورځو کې چې زه روختون کې وم هر څوک چې راتل جسد یې بیرته له ځانه سره وړو. تیر کال نړیوالې مرستې وې، سږ کال افغانستان کې هیڅ امکانات نشته.
په داسې حال کې چې نړۍ د کرونا وایروس له دریمې څپې او د کرونا وایروس د نوي ډول اومیکرون سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیسي او په یو شمېر هیوادونو کې تدابیر هم ورته نیول شوي، خو ظاهرا افغانستان له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. د کرونا وایروس نوې بڼه اومیکرون ده او په وروستیو ورځو کې د سویلي افریقا په ځینو سیمو کې لیدل شوی. په افغان جاپان روغتون کې یو شمیر ډاکټران وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره شاوخوا 4 مراکز جوړ شوي وو، خو د طالبان حکومت له راتک وروسته د نړیوال بانک د مالی مرستو د قطع کېدو له امله ټول تړل شوي او اوس د هیواد په کچه یوازې د افغان جاپان روغتون د کرونا وایروس د درملنې لپاره کارول کېږي. د هغوی په خبره په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هم د کرونا وایروس د درملنې مراکز پرانیستی دي، خود تجهیزات د نشټون لکبله فعالیت نه لري. د روغتیایي تجهیزات نشټون د ډاکټرانو د چارو پر وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. ډاکټران خبرداري ورکوي کچیرې د دې وایروس د مخنیوي لپاره برنامه او تدابیر ونه نیول شي هیواد به له ستونزو سره مخ کړي.
په کابل کې یوازې د افغان جاپان روغتون فعال دی چې د افغان جاپان روغتون هم تقریبا ډېر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود، کوم هغه اساسي دواګانې چې کوم د کووید لپاره دي هغه موږ په روغتون کې نه لرو. همدارنګه محافظتي وسایل یا پی پی کټ چې ورته وایي هغه هم موږ د کمبود سره مخ یو. اوس مهال په روغتون کې تقریبا د یو میاشتې خزیات شو چې موږ د دستکشې نه لرو.
ډاکټر برادزی وایي په کرونا وایروس د اخته کېدو مخنیوي لپاره باید ټولنیز واټن مراعت، لاسونه وویزل شي او له ماسکونو د استفاده وشي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبان حکومت د کرونا وایروس د مخنیوي او هغې سره د مبارزې په برخه کې په بې برنامګۍ تورنوي.
حکومت وایي چې پلان لري خو هیڅ هم نشته. که همداسې دوام وکړي پایله به یې ډېره خطرناکه وي.
خود طالبان و دروختی ها وزارت وایی که چه هم په افغانستان که دو میکرون وایروس ده تشخیص لپاره وسایل شتون نلری، خب په ولایتونو که ده دی ناروغی ده مخنیوی لپاره ای آمه پوهاوی پیل کرده ای او دیر جربه په ولایتونو که هم روختیایی مراکز بیر تفاعل شی. ده طالبان و دوام روختی ها وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر زیاتوی نړیوال ټولنه باید د دې وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي او افغانان له ناورین وژغوري.
او په هغو سازمانونو چې دلته د بشریت د شعار تر لاندې خدمات تر سره کول او روغتونونه فعال ساتل، او نن دوی دغه برخه یو سیاسي اجنډا ته داخله کړي او د صحت برخه سیاسي ګرځولې، هغوی ته پیغام دا ده چې دوی د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره جفا نه کوي او د راتلونکي ژمې له احتمالي بشري ناورین څخه د ولس وژغوري او هغه ژمنې هغه تعهدات چې دوی له خلکو سره درلودل په هغو دې ودرېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه په افغانستان کې 1,05,338 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له ډله یې 1,310 مړه شوي دي. داشان په دې هیواد کې د کرونا وایروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د یو زر ټن ډیر ځانغوزي چین ته صادر شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چین ته د ځانغوزیو د لیږد الوتنې په عادي ډول روانې دي چې تر اوسه افغان سوداګر په دې بریالي شوي چې تر یو زر ټن ډیر ځانغوزي چین ته ولیږدوي، خو ښاغلي مومن د دې ځانغوزیو د عاید په اړه معلومات ورنه کړل. په څو ورځو کې داسې اوازې هم وې چې چین ته د ځانغوزیو صادرات درېدلي دي، خو ښاغلی مومن یې ردوي. تر دې مخکې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې سږکال لا تو تر 1,000 ټنو ځانغوزي په چین ته صادر شي چې له دې لارې به نږدې 1,000,000,000 عاید ترلاسه شي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج برخه کې د ترکیه هیواد د پانګونې غوښتنه وکړه. د وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکیه له سفیر جهاد ارګین سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې ترکیه د افغانستان د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لیدنې په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې شهاب الدین دلاور د سیمې او نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغانۍ او شل پوله، یو یورو یو سل افغانۍ او دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل درویشت افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال څلېرویشت افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او دیرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو یو سل پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 532 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانویل مکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و او هلته له افغانستان د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکاري له کبله له قطر څخه مننه وکړه. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون هم له متحده عربي اماراتو سره وکړ. نور په دې رپورټ کې
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانویل ماکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري، خو ښاغلي ماکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپټمبر له لسمې موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر څلور سوه لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی وو.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانویل مکرون پرون وویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړې او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالره کېږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او وسم د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کوو. بیرته البته په کونړ کې خلک له بې روزګاری او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سوداګر او هټیوال وایي دولتي کارکوونکو ترې د ماشونو په هیله خوراکي او نور توکي وړي، خو د هغوی د ماشونو درک نه لګیږي چې د دوی پور ورکړي او د دوی پانګه هم کمه شوې ده. نور په دې راپورټ کې
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي ویل تیرو شاوخوا څلورو میاشتو بیروزګاره شوي او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو پسې سرګردانه دي. د دوی په خبره چې غربت او خوراکي توکو لوړوالی ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. شپېته کلن خانزاده په مرکز اسدآباد کې په یوه دولتي دینی مدرسه کې خادم دی. شنیدلې جامې په تندي او په یخ هوا کې د مدرسې په صفایي بوختې. وای پخوانی حکومت ته میاشتې 15,000 افغانۍ ورکولې چې د ژوند یو څه ستونزې پرې حل کېدلې، خو له کومې ورځې چې پرې بندې شوې مشکلاتې ګڼ شوې دي. هغه راته وویل لویان به بیا هم ولګه او ستونزې وزغمي، خو د کوچنیانو حالات ډېر اندېښمن کړی دی. درش کلن ارشاد الله هم بے روزگاری او بے وسی سرگردانه کړی دی. وای
خلک قسم قسم مشکلات سره مخ دي، سوګه خپل د کور سامانونه خرڅي، سوګه خپل اولاد خرڅي، کرایګان تیل دي، نرخونه غاز، نرخونه ټول شو دي. در څلور مشکلاتو مشکلات سره مخ شو چې سره لګ لګ سرمایه په کور کې پاتې و هغه مصرف لاله.
دلته یوازې بے روزگار او د دولت د معاش په تمه ناست مامورین او معلمین ستونزو سره نه دی مخ، بلکې سوداګر هم د روانو حالاتو لامل په خپل کاروبار کې تنگ شوی دی. حاجی سید عظیم په اسدآباد کې د خوراکي توکو ټولنې مرستیل دی. وایي حکومتي مامورینو ته یې خوراکي توکي او نور شیان په پور ورکړي او زیاته پانګه یې ورسره بنده ده.
دومره روزګار اکثره تجار کوي چې هغه د ناستې ځای کې چې یو ورځې دوه درې ورځو مواد ولري، زیات مواد څوک د ویرې راوړل هم نشته، پیسې نشته، بل په څه شي راوړي؟ راوړل کېږي پیسې خو د تیر نظام مامورینو او نظامي خلکو موږ نه جوړه شرکتونو جوړلې. مامورین د راشي وه توړه وړه چې ویسي ویسیا به بس دا توړه راکړو د هفته کې معاش راکوي. هغه هفته تېره شو، هغه چې خلاص شي بیا راشي موږ دلته بیچارهګان ناستې ولا چې زموږ هم زړه درد کوي. که دا ستونزه حل نه شي تجاران به هم تښتي. کی زکه نورمال نشی راوړ داشته خلکو یوړ.
حاجی سید عظیم وای د خوراکي توکو نرخونه د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کمیدو سره لوړ شوې دي، چې د نرخونو لوړوالی دوی هم مشکل سره مخ کړی دي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې اعلان شوی او همداراز د توکو د نرخونو د کنټرول هڅې هم کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو چې دغه نرخونه کنټرول شي، کامیاب کې راشي او په نسبت د نورو ځایونو هغه بره لانل شي، خو که موږ بالعموم وګورو
په کونړ کې یو شمېر کسان په داسې حال کې د بیروزګارۍ، دولتي مامورین د معاشونو د نشتوالي او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي، چې په ټول افغانستان کې یادو ستونزو خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
تاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. ورورا دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري، ورورا رکشا وهي بل موټر سره ټکر وکړي، انډیوالا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نه ور سره خبره کوي شي وهي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه ورورا سه حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنه کله رکشا وهي کله موټرسکل وهي کله بایسکل وهي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وهي بالایی رکشوان وهي محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه ښه نه بد همداسې موټر چلانه ایزي درنه ورور چا ته وژاړو چا ته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگی هلمند ولایت سنگی ولسوالی سره مجید چوی صادر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده، د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک ته افسا کیږي. مملکنه دا د هر چلی هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې، هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادۍ رضا ته غوښتنه ده چې دا زما سلام په نشر کې و سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کن ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دادې چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دي. پاسپورټونه چې موږ سازه وډي ډېر په سستۍ سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او که واسطه ضربي رشوت مساوي د کار سره کچې ته دا ونو بیا پاسپورټ په زر تازهږي. دا که پاسپورټ دې ساز کړو بیا ویزي په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته، ژوند نشته، دې ګرانۍ نه دي ورځ په ورځ باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار سا تیرا نسیمې خریدارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدم. مریضان راته پراته دي، سخت حالات کې راته مریضان پراته دي. چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کې پاسپورټ جوړېږي نه، چې په دوه میاشتو کې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کې ویزه نه شي والي، نو څلور پنځه میاشتې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي؟ خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا د چا د لاسه؟ دا موږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی. موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی؟ الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشي. سلام ګلدین چکنور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بسته یې اونې ځ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې مو دا مسله چې آیا د طالبانو حکومت ښځو ته خپل حساسي حقونه ورکړي که نه څېړلې ده. خو په همدې موضوع کې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ وینا له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوې. یو شمېر ښځې وایي په دې وینا کې د تعلیم او کار په شان د ښځو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوې، خو ځینې نور د هغه دا وینا ستایي. و هم د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپۍ ده دا وایي:
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په سطح باندې زه وایم چې سخت ښه دی، ولې چې عقلا د خل پوه شي چې ښځه مال نه ده، ښځه انسان ده او دا خپل حیثیت لري او باید بد ورنه کړل شي. دا یو یو یادوري ویلی شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خلک پوه شي چې دغه نظام هم چې راغلی دی عقلا موږ دونه ازاده نه یو چې ښځه باندې هر څه چې غواړو وکړو. زه بیا دا وایم چې عقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبر درته ده چې دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا اوسېږي، باید په زور په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یوه ملا له لوري نوي نه دي. ستاسو په نظر ډېر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط
دی. موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوهي، حتی اسلامي پوهه د دې خلکو ډېره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی همغه یعنی مانه دې خفه نه شي، ډېر ملایان موږ لرو چې اصلا دیني زده کړې مکملې نه دي، فقط یو څه روایت کوي، یو څه د نقل قول کوي، یو څه اورېدلي دي. اصل په دین کې ډېر شیان چې باید وسیږي دې خلکو ته یا خپله نه پوهېږي یا نه غواړي خلکو ته تشریح ورکړي، دوی ځان یا په ناپوهي وهي یا نه پوهېږي. دا یو مشکل زموږ د جامعې دی چې زموږ د دیني زده کړه په هغه کچه نه ده چې موږ ځان عالم دي دین وګڼو. البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه، اما اکثریت چې دي په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دي شته دي، او د خلکو چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی.